السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه پکې خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات ديني راپورونه هم خبرو او ری چې بلا بلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي نیوه کې کړې دي نن دوشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 15مه د نومبر شپږمه په پایل کې خبرونه د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلس پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد دبدسل کېده چې د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې د چمن انتظامیه له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ د سوداګرو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرله د اکتوبر پر 21مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړي دوی وایي پر ډیورنډ کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې په خوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لېږدول پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنۍ ځکه ځانګړې کړې ده دغه سوداګر د یک شمې پورز د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه ځکه د لسو کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړي دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو پورا کېدو امکانات برابر کړي پاکستان د نومبر لومړیو له هغې هېواد پر رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لک زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتزل نه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي د حامد کرزی دفتر پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده په دې کتنو کې دوړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی طالبانو د نړیوالو غوښتنو سره سره جنې له تعلیم او میرمنې په نادولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلي بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شامې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوې چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونه کې لسګونه کسان وژل سوي دي د غاژانس د غزې د امر روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر نظر وو سو تر رسیدلی دی د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونه کې 1400 اسرائیلیان وژل سوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران لملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلی دي دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې ته ړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده د خامنه‌ای دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل د سودان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یو بازار د توغندیو لګیدو په پیښه کې ووژل شول د خبره د دیموکراسي پلو مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده په دغه هیواد کې د رواني ناکراری ورستای مورد دی پا په سودان کې په اپریل میاشت کې د پوز د مشر عبد الفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 18مه سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نیوی ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 8 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 هغه یې بایللې دي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بللی دی. پاکستان د خپلې خاورې که څه هم یوازې د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې، خو ځینې راستانه کړی سوي وایي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره افغانستان ته اړول سوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ ورځ تر بلې د سیاستوالو او بشري حقونو د فعالانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکښ محسن داوړ ویلي، پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت ترسره کوي. داوړ تور پورې کړی چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي، خو نوموړي په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه خپاره شوي بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغې هېواد د څه باندې 1.2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه، او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکی چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسیدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
هغلته خبرې داسې دي وروره چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې هغلته ملداره دي، پیسې لري او کارونه برابر دي، هغه کسان هیڅ که قانوني اسناد لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي. په لکو ډالره سرمایداري لري هغې ځای کې. کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري، خو چې هغه نه دی شی کوي، دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ای سی سی کارت دی، صحیح نه؟ دو موږ ته را کړی په خپل سر په خپل لاس ویلې دا کارت نه دی، دا اسناد نه دي.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې یو شمېر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څېړونکي او د ښځو د حقونو فعال حورې مصدق هم د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلي، په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري، او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 500 کلدارو ډېرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې، افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه، خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی، خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
ستاسو له پیغامونو اسدلا څخه زمه د بولدک ولسوالۍ د ویش د سایه څخه مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه د دې خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلوېش پنځوس موټره کیږي چې کډي پکښې بار دي دا خوا سه چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تا تاسې ووځئ نو فعلاً پنځوس شپېته موټره یعنې په هر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې د هغه خواسه د افغانستان خاورې ته نه راپرېږدي او ډېر زیرول ازاد آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دوی سره په همغږۍ سره راپرېږدي او یو کومک وکړي. ډېره مننه.
سینه بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډېر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دوه کلن دا ماشومان باندې بیخي ډېر د سینه بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي دوا ډاکتران نه پوهېږي ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته ده د دوا د درې سوه دوای د اوه اته سوه ته ورسېږي دوا بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده بیا دوا هم اصلي نه ده دوا بې کیفیته ده دوا کار نه ورکوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکوم ستونزو سره مخ دي.
خپل د ژوند خپل راتلونکي په اړه سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار په دې کې پړه ګرني وای. یعنی که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وي نو دوی ولې زما لاندې سره د خپل خواهشات له کبله دا رقم یو لوبه وکولی.
چې عمر د وادل وخت څخه لک پخېږي آیا دا مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای ما کولی نیسي د خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا هغه داسې پښیماني اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانهسي او هېڅ هم ونهسي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په عامه خبره عمر لږ زیات شي بیرته همدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یوه پنځه پنځوس کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو لام دی عملی واده ونه کړ خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه د دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی دی یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسه پسند وي، هر څوک انتخابولای نسی د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي یا تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایلو ته دوی مثلا زیاتره خدیسه یا نورې ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کي او د هغې سرنوشت ور معلوم کي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسان چې وي حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزولې لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که در ته وایې چې ځوندي بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسې قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک یادونه وکړه؟
کول عزت و هر چه سوی ده مور پلر تر جونده پوره. نو به هغه وقت رونه دی کوری رونه دی کوریندار دی دوی پا بلا بلا نمونو او تانو دوی تا مثلا یادون که گی دیر زیاد زحمت کلی دیر زیاد بوجونه باید جوند کش کری بی خو کلس مثلا ده زری گی. نو به هغه وقت هیسو تازش نور که او دی و فوتبال توب بچیر یو نبل تشوب که بی.
پا ده وقت که بیال روانی ارخا عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه، یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکړي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، او بالاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بېلابېل نومونو تانو سره مخ کېږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تېر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی و هلک او وی چلې لپاره ل دروي سلات تر 25 پورې، نهایتا تر 30 پورې ډیر یو خدای او د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کې او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي، هغه هم ورته مثلا بیا غنچونی په کور ته چې زیری هلته هم له چالش او سوزو سره مخ کیږي. په 25 کلو په ترس کې وی دی ښه کولای شي چې د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره بلکې
کته رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ ته به څول روڅه دوی امدا وسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړی یا په کور کې دا کار کوي کو بل څوک دی کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څول غوړی.
کورنۍ څخه دا رس ز خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته وهي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا د مونږ د ژوند څرخ وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی سي سبا چې هغه له لاسو پښو نه غورځېږي ډېره سخته وي. بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بې ځایه خواهشات لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلي اورېدلي او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې شي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلي داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سې کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سې ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ چې وینو هم دلته په افغان ټولنه کې دغه کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېرې، دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخته شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه سو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، یو ښځه مثلا خلاصه نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو سو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتمن یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبورن د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، د دوی ملامتول په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي، د یو چا په حق، په په بشري مسایلو د سرخلاصي په صورت کې نارینه درکولای سي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په وا کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې دغه کلتوري و اجتماعي مسایلو باندې سرخلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سرخلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویې نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، فکر کوي دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نشې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نشې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سرخلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بله ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقل څه وایې؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه یې کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بېرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوی مشکلات له ځینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره زما دنده کېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیک دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېستنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارف په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه کله
چې یو انجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېر عمره پورې د پلار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتې ولا ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم اوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. مثلا په کورونو کې د وریندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریندارو پیدا کېدل، دا دې بحث ګرځېږي چې خپل وریندار یو مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولدا کور ناست دی، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوړه ده. که چېرې هغه په خاصه داسې یو مېرمن واوسي، که داسې یو پیغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یې، هغې تحصیل نه یې کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا د یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پیغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پیغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي، ضرور نه ده چې څوک جمع یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظونه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، په خپل ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی. د ژوند دی زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې یو تصمیم چې خدای مه کړه هغوی په خپل اخ کې ظلم وکړي د ماتې خبرو له امله، او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي، د دې خاطر چې د زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې که یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي زموږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره دا ده چې نادیده یې ونیسي، خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم د خپل ژوند په اړه باندې پخپله ونیسي، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتر نه پوهېږي چې زما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولې سي دا ځای مې چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه شي حس کولی او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. په دې سره ویل یو زه غواړم فائده کې ولرم. بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم ونیسو چې خپل ژوند ورباندې دی، خپل آینده ورباندې اباده کړو. داسې تصمیم خدای ما کو ونه نیسو د خلکو د خبرو لپاره چې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښېمانه اوسېږو او بالاخره بیا هغه داسې پښېماني اوسېږي چې هېڅ ملا سره نه شي او هېڅ هم ونه شو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه خرسې ګلې.
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاس ترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شميره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنوز دکونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکی په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي، د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چه شي وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به څه شي وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وایي چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 113 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځایه پورې 113 دغه 113 دانې دي. دا ټول 113 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بوران دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، سیلیکون دي، فاسفورس دي، سلفر دي، کلورین دي، ارګون دي، پوټاشیم دي او کلسیم دي. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دي، یو کلورین دي. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې ویلي وه چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی، موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی، موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نشو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی، داسې راځي راځي راځي. د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوا وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوا وو، دوا جمع دوا څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه، نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1928 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سروکار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا پوه فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ستر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص دي چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطې کښته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطې کښته وي، د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومر عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورم، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخل لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه څرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر څرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې ډیس کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیٹ او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم رنگ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نخلي مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چموږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونې هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې سفه راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نوې پاڼې رانه پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر وشتشون هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبې په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.